په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې ازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا 14مه د جون میاشتې 16مه. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی د افغانستان په څلور ولایتونو کې له 15,000 څخه زیاتو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستې خبر ورکوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې دغه مرستې تیرې اونۍ په بدخشان، هلمند، کاپیسا او نورستان ولایتونو کې پر اړو کسانو ویشل شوي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې په افغانستان کې ټول ټال 3 میلیونه کسانو بشري مرستې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2000 ډیر کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کسان ډیری د جنایي جرمونو او نشه یي توکو د قاچاق په تړاو نیول سوي. دا خبر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د نویو ځایونو د پناشه کولو ګواښ کړی. پوتین پرون د روسیې یو دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل کلویدیس کیف ته د اوږد واټنه توغندیو په ګډون پوځي مرستې ورکړي. د اوکراین هغه سیمې به پناه کړي چې تر اوسه پرې برید نه دی سوی، خو هغه د کومې ځانګړې سیمې نوم وانخیست. روسیې د فبروري پر 14مه پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړ. د راپورونو له مخې په دې جګړه کې چې تر 100 ورځو زیاته موده پرې اوښتې، لسګونه زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کډې کولو ته اړ سوي. بیره کیری چې د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې به د ماشومانو په ګډون تر 500 زیات کسان وژل سوي وي. څو تنه وسلوالو په اوو سیمه کې د کاتولیکي ساویانو پر یوه کلیسا ډزې پیل کړې او منفجره مواد یې وچول. په ولسي جرګه کې د سیمې یوه استازي ادلیک بی تیمایلین ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل سوي او د کلیسا مشر کشیش اختطاف سوی. دا لا څرګنده نه ده په دې حمله کې څوک لاس لري. پیښه داسې وخت سوی چې عبادت کوونکي پرون یکشنبه په کلیسا کې سره راغونډ سوي وو. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په جنوب ختیځه سیمه زابوریژا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانیو قدردانه یې وکړ. د ولسمشر زیلینسکی دفتر پرون یکشنبه د هغه په وینا خبر ورکړی چې ویلی دی زموږ د ټولو او دولت د ساتنې لپاره ستاسو پوځیانو د عالی کار او خدمت مننه کوم. د اعلامیې له مخې په دې کتنه کې د وژل سویو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبې لپاره چوپتیا هم غوره سوه. د زیلینسکی دفتر وایي ولسمشر وروسته په سیمه کې یوه روغتیایي مرکز ته لاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبوره سوي. د زابوریژا یوه محلي چارواکي ولسمشر ته ویلي روسي پوځیانو د دې سیمې نږدې 80% برخه اشغال کړې ده. یو 30 کلن جاپانی سړی د امریکا له متحده ایالاتونو خپل هیواد ته د سمندر له لارې ورسېد او د هغه ډیر عمر لرونکي کس لقب یې وګټه چې دغه سفر یې په بیړۍ کې وکړ. د راپورونو له مخې کینی چې هوري د روان کال په مارچ میاشت کې د امریکا له سان فرانسیسکو څخه په بیړۍ کې سفر پیل کړ او 2 میاشتې وروسته د آرام سمندر له لارې جاپان ته ورسېد. هغه په دې سفر کې یوازې و او د نړۍ د تر ټولو ژور سمندر پر سر یې بې له کومې دمې دا سفر بشپړ کړ. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپله 2مه یو ورځنۍ یا 500 اوره لوبه کوي. دا لوبه د 2023 نه د کال د نړیوال جام د سوپر لیګ په لړ کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ سیالۍ ځکه مهمې دي چې له شاملو لوبډلو څخه به اته هغه چې د جدول په سر کې پاتې کیږي مخامخ د 2023 نه د کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. نننۍ لوبه به د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان پر وخت پر 12:00 پیل سی. افغانستان د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ د 20 منډو په توپیر وګټله او د لوبې 10 امتیازونه یې خپل کړل. د دې ترڅنګ د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې اوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې د 3 میلیارد ډالرو تشه باید تر ژمي مخکې ډکه سي.
دغه سازمان د 2022 کال په لومړیو کې له یو هیواد سره د مرستې لپاره تر ټولو ستره غوښتنه وکړه. ویل د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
ګڼو افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره جیمونو ته مخه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره پر اقتصادي او نورو سیاسي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو په وړاندې یو بل غورځنګ د وسلوالي مبارزې د پیل خبر ورکړې.
مبارزه مو د کور په ټوپک را پیل کړې ده. د هیڅ کوم بهرني هیواد ملاتړ نشته او نه مو تر اوسه لیوالتیا ورته ښودلې ده.
په ننګرهار کې د شریخ کاروبار وده کړې.
300 کندی واو را خلو نو د سی حساب کچ منګه الحمدلله خپرې مانه مشتریان لرونو
د خبرونې دویمه نیمه درسي ساعت پروګرام ته بیله سوی ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې د 3 میلیارډ ډالرو تشه باید تر ژمي مخکې ډکه سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د غوښتل سویو پیسو شاوخوا 1.5 سلنه ترلاسه سوې. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. سپیو الله ستانکزی او نور تفصیل.
ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه تشه باید تر ژمي مخکې ډکه شي. دغه سازمان د 2022 کال په لومړیو کې له یو هیواد سره د مرستې لپاره تر ټولو ستره غوښتنه وکړه. وی ویل د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه 600 میلیون ډالر په ګاونډیو هیوادونو کې اړمنو افغانانو ته او 4.4 میلیارد ډالره په افغانستان کې دننه د افغانانو لپاره غوښتل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو این ایچ سی آر وایي تر اوسه یوازې 1.4 میلیارد ډالره مرسته ترلاسه کړې او پاتې نوره لویه برخه خلا موجوده ده. د دې ادارې په وینا د مرستو ډیره برخه د امریکا متحدو ایالتونو د آسیا پراختیایي او د اروپایي کمیسون لخوا ترسره شوی. د راپور له مخې خوراکي توکو ته لاسرسی د افغانانو لومړی درجه اړتیا بلل شوی. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر ډیره پورې یا وځنډېدې یا بیخي بندې شوې، چې له امله یې د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې ژور ولاړ. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت او نړۍ ترمنځ د اړیکو نشتوالی د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب کړی دی.
Humanitarian assistance is of course incredibly important, but a country can't
بشری مرستې ډېر مهمې دي، خو یو هیواد نسی کولای یوازې په دې مرستو تکیه وکړي. ډېر زیات ځنډ رامنځته شوی دی. د طالبانو او لویدیځو مرستندویانو په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ هم په هغو مواردو هوکړه نه ده شوی چې په مټي اقتصاد بیا فعال دی.
د نړۍ هیوادونه له طالبانو سره د تعامل لپاره خپلې غوښتنې لري چې پکې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او همدارنګه د یو جامع حکومت د جوړېدو غوښتنې دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. له دې جملې څخه 1.1 میلیونه وږي ماشومان په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخ دي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي په افغانستان کې جګړه کمه شوې او امنیت ښه شوی، خو اوس لوږې، بېوزلۍ او بیکاری د ناامنۍ ځای نیولی او خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
ومردل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې د 3 میلیارد ډالرو تشه باید تر ژمي مخکې ډکه سي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. د طالبانو حکومت وایي چې په دې کتنه کې پر اقتصادي وضعیت، د بانکي او خصوصي سکتور پر ودې او مرستو باندې خبرې شوي. فیروزه عزیزی نور حال را کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز چې تازه د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د هیوادونو د ځانګړو استازیو لیوې غونډې کابل ته ستنه شوې، هلته یې له امیر خان متقی سره کتلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اغلی لاینز او متقی د خبرو اجنډا اقتصادي وضعیت، د بانکي او خصوصي سکتور وده او مرستې یادې کړې دي. د اغلی لاینز په حواله د طالبانو په بیانونو کې راغلي چې یونما او امریکا نه پړي په افغانستان کې بانکي سکتور کمزوري سي او دا چې هیله ده پراته خندونه د خبرو اترو له لارې حل سي. په بیانونو کې د یونما د پلاوی اتول ګپتا په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې د اقتصادي او خصوصي سکتور د ودې لپاره لګړو مرستندوی ادارو سره د همغږي په هدف د چینلونو په جوړولو کار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې نوې حکومت له ټولو هغو بنسټونو سره د همکارۍ نیت لري چې د افغانستان د پرمختګ او خوالي لپاره هلې ځلې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورا لاینز یا یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت لمتقی سره د هغې د لیدنې جزئیات لا نه دی پټګه کړي، خو د طالبانو په حکومت انتقادونه شته چې د غونډو مبحثونه په خپل خواخه خبروي. د بیلګې په توګه د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن څو واره د خپل لیدنو جزئیات خبره کړل چې د طالبانو له بیانونو سره یې ځینې موارد په چکر کې و. د بورا لاینز داسې وخت لمتقی سره کتلی چې د می په یو درسمه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلسن په ملتیا د منځنۍ آسیا د هیوادونو د ځانګړو استازي یو پیوغونډه کې ګډون وکړ. د الماتی د غونډو ګډونوالو د سولې ز افغانستان د هیلو ترڅنګ د خزو پر وړاندې د طالبانو په ورستیو بندیزونو یې توند نیوکې وکړې او غږ یې وکړ چې طالبان باید د انجونو او خزو د تعلیم، کار او په ټولنه کې د رول د لوبولو ټاټ ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې ښځینه ډاکټرانې او روغتیایي کارکوونکي وایي د طالبانو لخوا پر افغان ښځو بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو د دوی کار هم اغېزمن کړی. له ازادي راډیو سره په خبرو کې څو تنه ښځینه ډاکټرانو او روغتیا پالانو ویلي که څه هم د دندو او کار اجازه لري خو د ترانسپورت په برخه کې محدودیت، جبري مخ پټول او د کورنۍ د نورو غړو وزګارتیا یې د ستونزو پیټی لا درون کړی دی. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د کابل ښار د یو دولتي روغتون ډاکټره نصیره وایي د طالبانو له لوري پر ښځو او انجنونو د بندیزونو لګول دوی هم زیانمنې کړي دي. ډاکټره نصیره وایي د دې لپاره چې په ټولنه کې د ښځینه او ډاکټرانو کار ته اړتیا ده، د طالبانو په واکمنېدو سره هم بې دندې سوې نه ده. خوب خبره یې پر عامه او ښاري ترانسپورت کې له محارمو پرته د ښځینه او پر تګ راتګ بندیزونو له ستونزو سره مخ کړې ده.
طالبانو دوی ته امر کړی چې په مخ کې سیټ کې دی هیڅ خزه نه کینوي، نو اړه شم چې په تمه پاتې شم چې دوه نورې خزې هم پیدا شي او بیا موټر حرکت وکړي. کله کله خو ساعتونه وخت نیسي، ځکه اوس دندې لرونکي خزې کمې دي او پر واټنونو هم ډېرې نه لیدل کیږي.
اغلی نصیره وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند له کوره بیرون تګ راتګ نه یوازې دوی بلکې د دوی کورنۍ هم اندېښمنې کړي دي. په کابل کې د یو دولتي روغتون ډاکټره فاطمه محمدي بیا د اجباري حجاب موضوع ته په اشاره سره وایي:
یو ورځ مو روغتون ته د امر بالمعروف وزارت کسان راغلل او ټول خصوصي ته خبرداري ورکړ چې ری غواړي د اسلامي امارت نه تنخوا واخلي باید له سر تر پښو تور حجاب واغوندي او ماسکونه واچوي. نو موږ د دې لپاره د کورنۍ اقتصادي مسولیت لرو او غواړو همدا دنده ولرو او تنخوا مو راکړي د دوی غوښتنې منو.
د کابل ښار دی او بل روختون ډاکټره چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پر راپور کې نوم او غاک خپور سي ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وکړه چې د کورنۍ څو نورې خزینه غړي چې د داندو په شرایطو برابرې دي داندې نه لري، ځکه د دې خبره د طالبانو لوري د داندو اجازه ورته نه ورکول کیږي او د کار له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دا ډاکټرانه وایي دوی د شپې نوکری اجازه لري خو د نارینه او همکارانو او ان روختونونو کې د نارینه استادانو او طبيبانو سره د خبرو او یو ځای کار کولو اجازه نه لري. د طالبانو د امیر روغتیا وزارت وایان جاوید حشیر د دغه ډاکټرانو د څرګندونو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
هڅه کېږي د تیر په پرتله دوی ته خوندي چاپیریال برابر کړو. که څه هم مخکې په اکثرو روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو کاري ساحه جلا وه او اکثرو په نسایي ولادي څانګو کې کار کاوه، اوس هم د دوی کاري ساحه جلا او هڅه کېږي چې شته ستونزې حل شي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه شاوخوا لس میاستې تیریږي چې په دې موده کې یوازې د ښځو په اړه لس ګونه فرمانونه، احکام او توصیې خپرې کړې دي. له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د انجنونو د تګ مخنیوي، د اجباري حجاب او مخ پټول، کار او دندو ته نه پریښودل او له محرم پرته پر سفر بندیز د دغه فرمانونو مهمه برخه ده چې د افغان ښځو پر وړاندې ننګونې زیاتې کړې دي.
د ټلویزیونونو پر شیزنه ویاندویانو او د خبرونو پر چلوونکو د طالبانو لخوا د حجاب نوم د مخ پټولو د پریکړې 15 ورځې تیریږي. په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي ټلویزیونونو ویاندویانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دوی د معلوماتو د رسولو د څرنګوالي په برخه کې څاري. دا هم تفصیل
دارم و ما وخت خیلی نامید شده ای جای تاسف است که من گپم میگم ولی من خیلی ناامید شدم. من حتی
جړای پستونی کې غلی کړی خود خبرو مخې نه سي. دا په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیون کار کوونکې ده. نو موږ چې د خوندي پاتې کېدو په خاطر نه غواړي نوم یې پر راپور کې واخیستل شوی، د طالبانو لوري ورستی فشارونه او محدودیتونه د دې لامل شوی چې ل خپل کار زړه تورن شي او نور ورته بس وایي.
موقعت از زبان کې ای محدودیت ها بر ما وضع شده خیلی نگران است. ما در رابطه با این دیم در رابطه با سرنوشتم
له هغه
وروسته چې محدودیتونه وضع سوي ډیره اندېښمنه یم. دا ډیره د بدمرغۍ ځای دی چې زه داسې وایم، خو ډیره ناهیلې یم، له خپله کاره زړه تورې سوي یم. زه له خلکو، حاکم نظام او نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي.
کمست از جامعه جهانی می خواهیم که توجهشون را بر زنان افغان بیشتر بسازن.
دیو خصوصی تلویزیون بل وایند چې دا هم نه غوړینو می پراپور کې واخیستل شوی پورزنی ډول تر څار لندوی او پزین مواردو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د دفتر لو مسولینو سره اړیکې هم نیول کیږي. نو موړی له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل نو غوړی نور خپل کار ته دوام ورکړي.
مخته اضافه زنګ راځي، مسجونه راځي مدیریت ته چې د دې انجلۍ مخنن سم نه او پټ دي، ته وای دا مخنن سم پټ کی، ولی ټکرای نازک او ولی مثلا سم ماسک نه واچولای، او دا مخته روحي شکنجه ده، ذهني شکنجه ده. موږ باندې محدودیتونه ورستر بل ډیر زیاتېږي. موږ هر لحظه هر دقیقه د دې وزارت او د اسلامي امارات تر کنټرول لاندې
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر واخلو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. دغه وزارت د جوزا میاشت په لومړیو کې خزینه وایندویانو ته سپارښتنه وکړه چې د ټلویزیونونو په پرده پټ مخ راښکاره شي. د طالبانو دغه فرمان په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ غبرګونونه له ځان سره درلودل. تازه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې جمعې په خطبه کې د طالبانو په دې فرمان انتقاد وکړ، وی ویل چې طالبان د ځینې مسایل په خلکو اجباري کوي نه. سره له دې چې د طالبانو وروستۍ پریکړو ته تند غبرګونونه ښودل شوي، خو بیا هم د دوی حکومت په خپلې پریکړې ولاړ او پر افغان ښځو حجاب په اجباري ډول عملي کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ګڼو اوسګارو افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره گیمونو له هغې ډلې پبجی ته مخه کړې ده. د فرانسې خبری اجنس په کابل کې له یوه ډله همدغسې ځوانانو سره خبرې کړې دي. دا گیم کوونکي ځوانان وایي چې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو د خوندیتوب او د وخت تیرولو لپاره گیمونه کوي. سپی الله ستانکزی د فرانسې خبری اجنس د راپور په استناد جزئیات وړاندې کوي.
په یوه وړه خونه کې ځوانان ناست دي او په پوبجی آنلاین گیم بوخت دي. د دغو افغان ځوانانو د موبایلونو او ټابلیټونو له وړو سپیکرونو د مجازي جنگونو غږونه راوځي. هغه هم داسې یو ښار کې چې خلک یې د حقیقي چاودنو، ډزو او بریدونو له غږونو سره زیات آشنا دي. د لوبغاړو د جګړې ګمنامه ډګر یا پلیئر انونز باتل ګراوندز چې په پوبجی مشهور دی، د جنگونو او بریدونو یو مشهوره لوبه یا گیم دی چې په ګرد نړۍ کې تر 1 میلیارد واره ډیر په موبایلونو کې ډاونلوډ شوی او لکونه خلک پرې وخت تیروي. دا چې افغان ځوانان ولې د دې گیمونو لیواله دي، له ځینو سره یې د فرانسې خبری اجانس خبرې کړي. شهیره غفوري د پوهنتون محصله ده، وایي نجونې ډېرې بهر نشي تللی نو ځکه یې پوبجی ته پناه ور وړي.
در حالت فی قسم کې فایم او زام وخم تر
اوس چې وضعیت خراب سوه یم، انجونی ډیر په کورونو پاتې دي او بهر نه وزي، نو پبجی یو ښه لاره ده چې پر وخت تیر سي او په کور کې له یوازې ناستې او په خپګان لخته کېدو د تېښتې لپاره بدیله لاره ده او یو ښه مصروفیت دی.
فکر مونږ ته هیله ده به اسمه یو مصروفیت خوب اسه.
شهیره بیا اندېښمنه ده چې گیم بازی به ټمبل یا مخته کړي. یو شمیر نور د پوبجی لوبغاړي وایي لدی چې د طالبانو له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو او بندیزونو په امان ووسی، نه غواړي له کوره ډیر بهر ووزي. دوی په کور کې د پاتې کېدو او د وخت تیرولو لپاره پوبجی یوه ښه لار بولي. له دې ډلې گیمر عبدالمصور روفي وایي کومې ساتیرۍ او خنداوې چې دوی پخوا له ملګرو سره درلودې، هغه اوس ټولې ختمې دي او یوازې همدا گیم ده چې وخت پرې تیریږي. دغه یواد کې موږ ژوند کوو خو ژوندی نه یو. موږ نه پوهیږو چې یوه دقیقه وروسته به څه پیښیږي. دا د وخت تیرولو یوازینۍ لار ده، یوازینۍ لار ده چې موږ له خپلو ملګرو سره وخت تیر کړو. د راپورونو له مخې طالبانو که څه هم د خپلې لومړۍ دورې په نسبت لا تر اوسه د ساتیرویو او لوبو په وړاندې پراخ بندیزونه نه دي لګولي، خو په دې لټه کې دي چې پوبجی ګیم او ټیک ټاک د ویډیو کلیپونو جوړولو اپلیکیشن بند کړي. پوبجی د نړۍ په ځینو هیوادونو کې بند شوی، له هغې ډلې په هندوستان کې. که د پوبجی په څیر آنلاین ګیمونه له یوې خوا له ستړیاو د تیښتې زمینه برابروي او په لوبغاړو کې د سیالانو په وړاندې د یو لاس او متحد کار احساس پیاوړی کوي، له بلې خوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې دغسې گیمونه د روغتیا یا احتیاط سبب ګرځي او ځوانان له زده کړو او ورځنیو کارونو پاتې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په څو شیبو کې اوري چې په ننګرهار کې د شریخ جوړولو کاروبار وده کړې ده. خو د دې راپور تر خبرېدو مخکې اوري چې د طالبانو په وړاندې د پوځي مبارزې لپاره یو بل غورځنګ جوړ شوی چې د طالبانو په وړاندې د ګڼو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک له لوري تقریبا هر ورځ د حملو او طالبانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کېږي. دغه تحریک کله جوړ شوی، څوک یې مشر دی او حملې په کومو وسلو او امکاناتو کوي؟ د او نورو پښتنو ته د دغه تحریک ویندوی خالد پاتون ځواب وایي.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک له نن څخه 15 میاشتې وړاندې د خپل موجودیت اعلان کړی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې سر راپورته کړ او په مشرۍ کې د پخوانی پرزول شوی جمهوري نظام پوځي جنرال عبدالمتین سلیمان خیل دی او تر ډیره بریده مو وسلواله مبارزه په لومړنۍ امکاناتو سپکو وسلو ده.
پاتون صاحب، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د افغانستان په کومو سیمو کې فعال دی؟
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د یواد په 20 ولایتونو کې انسجام رامنځته کړی دی او د دې ترڅنګ پاتونو ولایتونو کې عملا زموږ غړي په وسلوال مقاومت پوښتي. ډېرې بریدونه مو په ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، زابل، غزنی، هلمند او کندهار کې ترسره کړي دي چې په غو کې د حکیم اشغالګر نجم زیاته وسلوالو ته تلفات اوښتي.
په داسې حال کې چې طالبانو د سیاسي او پوځي فعالیتونو مخه نیولې، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک په څه ډول منظم کړي دي؟
انسجام لوړاندې هم موجود وي. د تحریک د مشر په تشکیل کې چې د تیر جمهوري نظام کوم کمانډوز واکونه ولو لومړنی پایل دوی راکړی ده او دا انسجام پراختیا پسې موندلې. په ډېرې سیمو کې زموږ تحریک غړي د رهبری د سیمې له مشرانو، علماو او خلکو سره په اړیکه کې دي. دوی سره عملا ندو کاته کړی دي او د سیمې خلک چې دي دوی موږ ته ډاډ راکړی دی او عملا زموږ د تحریک څخه حمایت اعلان کړی ده.
آیا تاسو له بهرنیو هیوادونو سره اړیکې لرئ او یا له کوم بهرني هیواد ملاتړ ترلاسه کوي؟
مبارزه مو د کور په ټوپک را پیل کړی ده. د هیڅ کوم بهرني هیواد ملاتړ نشته او نه مو تر اوسه لیوالتیا ورته ښودلې ده. ډېری بهرني هیوادونو له لوري د ځینو مرستو کولو پیشنهادونه سوي دي، خو د مرستو تر شا د دې ځینو خپل اهداف مقاصد ولو. د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک نه غواړي چې کوم بهرني اهداف دوی پر مخ یوسي.
پاتون صاحب، فکر کوي چې چریکي حمله چې په نتیجه کې ک طالبان هم وژنې، افغانان وژنې، دا سم لار ده؟
د طالبانو له راتګ او حکومت وروسته د افغانستان ملي ارزښتونه تر پښو لاندې شوي دي. افغانستان کاملا اشغال دی. حکیم رژیم ته د افغانستان د بې ثباتۍ او بربادۍ پروژې وکړل شوي دي. موږ نه غواړو چې د افغانستان د بربادۍ پروژې زموږ پښتون کې مختلاړې شي. تاسو به شاهد یاست چې ورځ تر بلې زموږ هیوادوال شکنجه شوي دي، په بیلابیلو بهانو په شهادت رسیدل دي. د دوی له لوري اعلان شوي عمومي عفو ته دوی خپله هم هغه نه لري، معتقد نه دي او بار بار سرغړونه تېر کړې ده. په زرګونو هیوادوالو په شهادت رسیدلی دي. د روانو بدبختیو څخه د ژغورنې واحد لاره وسلوال مقاومت دی او زموږ مقاومت به تر هغه وخته ادامه لري ستر سوپری افغانستان روان اشغال څخه ژغورل شوی نه وي. له روان وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لار د حکیم رژیم په وړاندې وسلوال بغاوت دی.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک ویاند خالد پاتون وچی د وسلوالو طالبانو په وړاندې د دې غورځنګ د تحرکاتو او طالبانو ته د مرګ ژوبله اړولو د ادعاو په اړه څرګندونې کولې. په څو شیبو کې په دې خبرونه کې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو چې پر بیلابیلو مسایلو دي. خو اوسورې چې په ننګرهار کې د شریخ جوړولو او خرڅولو بازار د پخوا په نسبت تود شوی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد له جلال آباد نور حال راکوي.
لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا د چارسدی ګوړه
د رزلو مټایي د مردان او نوخار پیړي او د بنو حلوا مشهور ده. دغه شان د افغانستان د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ هم پخوا په ګوړه مشهوره وه، خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې پکې په لسګونو شریخ پلورنځي جوړ شوي، پر ننګرهار سربیره ورته له نورو ولایتونو څخه هم هره ورځ په سلګونو ځوانان ورځي او په شریخ خوړلو د خپل ذوق تنده خړوبوي. د کامې له پله نه تر اخوند کلا پورې د سړک پر غاړه په لسګونو شریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځل یې شریخ پلورنځی جوړ کړی و او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هره ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی، اوس وخت کې راسره ډېر مزدوران راسره کار کوي. یو 1500 کیلو شو داخلم د ورځې، په 300 کندې واوره اخلو، نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرنو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شریخ خوړلو لپاره ورغلی وایي خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شریخ خوړلو ته راغلي دي.
ولا چې د خوند خو به درته څه ووایي، خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ذائقې لپاره، او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شیریا ماین ماما شریخ ده دلته موږ راغلي دې لپاره، او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو راځي، او حتی د خندار نه مولیدل، د مزار نه مولیدل، د هرات هم شته پکې. هغه د هغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځانې نه یې را رسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامې ولسوالۍ ته د شریخ خوړلو لپاره ورغلی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامې د شریخو صفت راته کړی و، نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ور ده چې په کامې ولسوالۍ کې د لسګونو شریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
اوسم داوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه اورو چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړی دي.
هلمند ولایت ته د چول سواله د خبره کوم، دغه مې ارزو ده چې ورور ارتم سي راځي مور غریبان ته نه رسي، دا ګړ مشران طالبان متي باید مور سره مرسته وکړي، مور سره کومه کوښ دا د مشران په لاس د مسجد نه ورکی دا خلک چې راوړي مو څه د خپل تقسیم وي ولا کې دغه واته واره راځي وسن ته خپل لاره غلي باید مور سره کومه کوفي.
محمد جان احمدی یو مخیر خبر کوم د پښتو ولایت ما ثاني مشتګونه نه غوړو دا چې موږ افغانان ته مرسته ما کوي، مرسته نه غواړو، سوال لکو افغانان غیرتمن خلک دي، په خپل مټ باندې نه پکاږه کله چې په افغانستان کې تاسې کارونه برابر کوي، او په افغانستان لري نه سعودی عربستان
آزادی
تاسو چې دا د معلمینو د تنخواګانو په حق کې بده ورځ مې خلولې، تاسو هم وایي او دا رسنۍ او د ملګري ملتونه، نو تاسو خو د معلمانو پوښتنه مو کوي، تاسو په دې لیسو کې په دې مکتبونو کې شاګردانو ته څه وایي که نه وایي؟ ته که درس زده نه دی، قسم په خدای کې غالب او بیم کې زده کړي، او معلمانو ته تنخواګانې دي او ورکوي او ور نه کړی شوي. اشرف غني د وخت نه تر اوسه پورې چې نه درس ته په مکتبونو کې یاسې ماشومان ځي او راځي ولا کې کریمت کې زده کړي، نو زمونږ دغه هوا چارواکو ته ورسوي چې طالبانو د امارت نه دغه غوښتنه ده چې دغه نظارت وکړي، دي پوښتنه وکړي چې تاسو په دې مکتبونو کې څه وایي نه وایي، شاګردان نه پوښتنه وکړي، دا څه نه کیږي.
د اوریدونکو له همدغو ټلیفوني پیغامونو سره د خبرونې دا برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې بیا هم د ازادي رادیو ملتیا وکړي. تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201. آزادی رادیو ته غوږ یاست. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی د افغانستان په څلور ولایتونو کې له 15,000 څخه زیاتو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستې خبر ورکوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې دغه مرستې تیرې اونۍ په بدخشان، هلمند، کاپیسا او نورستان ولایتونو کې پر اړو کسانو ویشل شوي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې په افغانستان کې ټول ټال 3 میلیونه کسانو بشري مرستې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2000 ډیر کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي. دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کسان ډیری د جنایي جرمونو او نشه یي توکو د قاچاق په تړاو نیول سوي. دا خبر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د نویو ځایونو د پناشه کولو ګواښ کړی. پوتین پرون د روسیې یو دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل کلویدیس کیف ته د اوږد واټنه توغندیو په ګډون پوځي مرستې ورکړي. د اوکراین هغه سیمې به پناه کړي چې تر اوسه پرې برید نه دی سوی، خو هغه د کومې ځانګړې سیمې نوم وانخیست. روسیې د فبروري پر 24 پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړ. د راپورونو له مخې په دې جګړه کې چې تر 100 ورځو زیاته موده پرې اوښتې، لسګونه زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کډې کولو ته اړ سوي. بیره کیری چې د نایجیریا په جنوب لویدیز کې به د ماشومانو په ګډون تر 500 زیات کسان وژل سوي وي. څو تنه وسلوالو په اوو سیمه کې د کاتولیک عیسویانو پر یوه کلیسا ډزې پیل کړې او منفجره مواد یې وچول. په ولسي جرګه کې د سیمې یوه استازي ادلیک بی تیمایلین ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل سوي او د کلیسا مشر کشیش اختطاف سوی. دا لا څرګنده نه ده په دې حمله کې څوک لاس لري. پیښه داسې وخت سوی چې عبادت کوونکي پرون یکشنبه په کلیسا کې سره راغونډ سوي وو. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په جنوب ختیځ سیمه زابوریژا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانیو قدردانه یې وکړ. د ولسمشر زیلینسکی دفتر پرون یکشنبه د هغه په وینا خبر ورکړی چې ویلی دی زموږ د ټولو او دولت د ساتنې لپاره ستاسو پوځیانو د عالی کار او خدمت مننه کوم. د اعلامیې له مخې په دې کتنه کې د وژل سویو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبې لپاره چوپتیا هم غوره سوه. د زیلینسکی دفتر وایي ولسمشر وروسته په سیمې کې یوه روغتیایي مرکز ته لاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبوره سوي. د زابوریژا یوه محلي چارواکي ولسمشر ته ویلي روسي پوځیانو د دې سیمې نږدې 80% برخه اشغال کړې ده. یو 30 کلن جاپانی سړی د امریکا له متحده ایالاتونو خپل هیواد ته د سمندر له لارې ورسېد او د هغه ډیر عمر لرونکي کس لقب یې وګټه چې دغه سفر یې په بیړۍ کې وکړ. د راپورونو له مخې کینی چهوري د روان کال په مارچ میاشت کې د امریکا له سان فرانسیسکو څخه په بیړۍ کې سفر پیل کړ او 2 میاشتې وروسته د آرام سمندر له لارې جاپان ته ورسېد. هغه په دې سفر کې یوازې و او د نړۍ د تر ټولو ژور سمندر پر سر یې بې له کومې دمې دا سفر بشپړ کړ. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 اوره لوبه کوي. دا لوبه د 2023 نه د کال د نړیوال جام د سوپر لیګ په لړ کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ سیالۍ ځکه مهمې دي چې له شاملو لوبډلو څخه به اته هغه چې د جدول په سر کې پاتې کیږي مخامخ د 2023 نه د کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د خبرونې په پاتې شیبو کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخپرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانوز د کونکو د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولئ چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږی د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږی د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته چه شي وایي؟ اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای سي هغه ته به چه شي وایي؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو د یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر بیا موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي دي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دی مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د دورانی جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت دی برخې ته مو هرکلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکې درته د اټوم اجزاوې بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خونکې درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځوایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم، اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نس کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نس لیکلی، لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروټون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروټون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازی 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عناصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زور عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اټومي کتله بلل کیږي. اټومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر مثال هیلیم پروتون نمبر 2 دی، نیوټرون نمبر هم 2 دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول فارمولا لیکو A مساوي کیږي P جمع N. N سو نیوټرون نمبر 2 وو، P سو پروتون نمبر هم 2 وو، 2 جمع 2 څو کیږي؟ سلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده سلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې 12 دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې 100 دی، 15. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه 12 جمع 12 کړم 15 نه راځي، که زه 12 جمع 13 کړم 15 راځي. نو د نیوټرونو شمیر 14 دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او په خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایوالی سي، د هغه د لاندې فارمولې 2N مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار بیا ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایوالی سي، او هغه په کوم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په 2N مربع سره. اوس نو اول مدار N یو راچوم، اول مدار N یو سو، 2 ضرب 1 مربع دی هم 2 ضرب 1. په اول مدار کې فقط او فقط 2 الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار کچیر N 2 وو، 2 ضرب 2 مربع، 2 چې مربع کې سوره زی سلور، سلور ضرب 2 اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیاتلی سي، نه هم الکترون نشي زیاتلی. همداسې د دریم دپاره، د سلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار 18 الکترونه کیږي، 2 ضرب کچیر د 2 پر ځای 3 رواچوم، 3 مربع نه، 2 ضرب د نه 18 کیږي. دریم مدار 100 الکترونه دي، 18. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل 2 الکترونونه په ځان کې ځایوالی سي.
هو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واوریدل چې خونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو مخ خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوي او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست او په دې برخه کې د 9 ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خوونکې به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو، او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنه چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي، حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجود څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد، او کوم چې د منرالي موادو څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه مرمر ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وي چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویټال فورس ویل کېدله. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1928 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ترک او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډیر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرون کې دي. په خوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریفوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخشي موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد او زیاتوالی دي. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم او کیج او هر کال په زرهاو او زوم رکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچی دا دی د 3 میلیون مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړئ چې دا کار به د تعدد څخه وتلې خبره وي. دوم دلیل چې دی هغه پر کیم پر برابر کیمیاوي او فزیکی خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بل سره تشخیص شوی دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بل په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویل کېدو نقطې شته د غیر عضوي د زوب نقطې لوړه د عضوي مرکبات د جوش ایک شته وی د غیر عضوي د جوش نقطې لوړ وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات لږ ایزومیرونه لري په استثناء د انتقالي عناصر څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات ډیر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت د کاتینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خورلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي د عضوي د کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندۍ موجودات حیوانات او نباتات په ژوند کې د خلک لري. کوم کالی چې هغه د رنگ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات ست چې او احرا ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنگ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنگ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې د ټول فلاندي د سکي رالندولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروتین کندونه او شحمیات کالی لکه پومبه وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یو نایلون پناګاوی لکه لرګي رنگ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبي غاز پر ستوري تولیدات او د ډبرو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کش لکه ڈی ڈی ٹی او ہیپریت او داسې نور همدارنګ استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سیپټیک او انستیټکس همدار اورس او پیګمنٹ کلم رنگ او کاغذ تکاسی فلم دا غیر کشاف د خوند ورکول رنگ ورکول مواد پلاستیک ربر نکلی مو صابون ډی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول اوزم رکواتی په دې او اخرو کې دوزی کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري لږ ډاټا چمش د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی همدارنګ عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډیر زیات دي هغه له جمعې څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنگونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوه او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې انټي بیوټیکس د میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال شي د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي د مرګ اورینې ساتي راټټه کړي ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړي په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوي پانی رانه پرنيستلې دي همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات او وسیله کا دافت وژن کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهی په منځ د چنګي وسیلې سره همدار د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذ د زیاتوالي او څه مشکلات هم مې سره وړي دي همدارنګه چې اوسې کې مې زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړی دی یو لر مشکلات هم سره مل دي نو د دې خبره ویلې چې اوسې کې مې زموږ په ژوند هر
مننه چې درسي ساعت تغواګي است تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي خون کې درته وویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبریږي
په دې هله چې تر راتلونکو درسي ساعت او سنای درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو د نننني درس په دوام عنصر ولولي د اتم ټولګي زده کوونکو به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زکونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو تر راتلونکو درسي ساعت مو په خدای سپارم خوشاله ژوند ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے را میں ڈیرا غریب داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے